السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د حکومت سرچینی وایي د جمعې په ورځ یو لوړ پوړی پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوه تزي.
د دې سفر هدف ته افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیلېدو لپاره لاجګري ده.
دوی هغه جګړې ته حل لارې لټوي چې هر ورځ افغانان ځپي. دا کندزی میرمنې یوه بیلګه ده. په پکتیا کې اته ټنه بیلابیل نشه یې تو کې وسوځول شو. او د اروپایي ټولنې یو لوړ پوړی چارواکي د افغانانو پر ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلی. خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روحان مختوری. مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو تراشو د دې سات خبرونه اورو. نوریاس نوری در اوروي.
د څو مهم خبرونو سر لیکونه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. چین له پاکستانه غوښتي چې د هغه بس چاودنې عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په دوهمه ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوی د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ثبات لپاره د خپل دریځ پیاوړی کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د غونډې چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کوربه نه ده یو ګډونوال دی. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان دایمی غړي دي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي ورستي زیاتوالي ته په پام د تاجکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو او د جګړو په سیمو کې پر خلکو د تیریو د ادعاو په اړه د یو شمېر راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامان نن په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په پراخه کچه د وژنو، ناسم چلند او تبعیض په اړه ځورونکو راپورونو ویره او ناامني رامنځته کړي او د دغه ډول کړنو له ترسره کوونکو سره باید حساب وشي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ښکېلې غاړې مسؤولې دي چې د افغانانو وقار او بشري حقونو ته درناوی وکړي. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو چې په تیر کې په ځانګړي بڼه له تبعیض سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو له ټولو ډلو غوښتنه کړې چې د را روان لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي تر څو افغانان په آرامه سا واخلي او دا چاره له دوامدار او معنا لرونکو خبرو اترو سره هم مرسته کوي. په هرات کې د سلما بندې امنیتي چارو یو مسؤول وایي له تېرې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دې بندې هوان 15 مرمۍ ویشتي دي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي چې که طالبان دغو بریدونو ته دوام ورکړي د سلما بندې تاسیساتو د ورانی خطر زیات دی. د سلما بند چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پروت دی له څلورو خواوو وسلوالو طالبانو محاصره کړی. په وروستیو ورځو کې د دې بند شاوخوا له لسو زیاتې امنیتي پوستې طالبانو نیولې دي. دغه امنیتي چارواکي دغه راز ویلي چې سلما بند له موجوده ګواښونو یې د هرات سیمه ییزه اداره او په کابل کې جګپوړي چارواکي هم خبر کړي او له هغوی سیمې ته د نورو مرستندویو ځواکونو د ورلیږلو غوښتنه کړې خو تر اوسه پورې دا غوښتنه نه ده عملي شوې. تر دې مخکې د دې بندې امنیتي کنډک قمندان علا محمد اندړ هم ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو چې د طالبانو په لیکو کې داسې بهرنۍ کړۍ شته چې غواړي دغه بند تخریب کړي. طالبانو تر اوسه سلما بند ته د متوجه ګواښونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې پر ځان د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو لګول شوي تورونه رد کړي دي. سلما بند چې په 1995 کال د رغونې چارې بشپړې شوي د افغانستان په لویدیځ کې د هریرود او مرغاب د اوبو د حوزې تر ټولو لوی او مهم بند دی. چین له پاکستان غوښتي چې د هغه بس چاودنې عاملانو ته سخت سزا ورکړي چې د پاکستان په شمال کې چین پولیس ته نږدې د اوبو د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. په خیبر پختونخوا ایالت کې د داسو پروژې تطبیق د چین د یو کمربندې یوې لارې د سترې پروژې یوه برخه ده. د پاسني کوهستان ولسوالۍ د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه پر هغه بس شوې چې چینایي کارګران داسو بند ته لېږدول. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا په لاره کې ښخ شوی بمو چې پر دې بس چاودلی او که کومه بله چاودیدونکې وسیله د بس دننه ځای پر ځای شوې وه. تر اوسه په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر هم نه دی څرګند، خو د پولیسو چارواکو ویلي چې د نهو چینایي اتباعو او دو پاکستاني پوځیانو په ګډون 13 تنه پکې وژل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیان وویل پاکستان باید د دې پیښې عاملانو ته سخته سزا ورکړي او هم په دې هېواد کې د چینایي اتباعو، ټولنو او پروژو امنیت خوندي کړي. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالاتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د امریکا د عدلي وزارت پروند جولای په 14 په یو بیان کې وویل مشکوک تورن یو د ایران د استخباراتو افسر او درې نور د ایران د استخباراتو د اړوندې یوې شبکې غړي وو چې چارواکو د ادعاو له مخې د ایران د حکومت په مرسته یې د دې ژورنالیست د تښتولو پلان جوړ کړی. د عدلی وزارت په بیان کې د ژورنالیست نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د نیویارک د بروکلین سیمې اوسیدونکی ایرانی ول اصل امریکایی دی. بیان زیاتوي چې تورن غوښتل برمته له ځان سره ایران ته بوزي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایروس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل. د دې هیوادونو چارواکو له خلکو په ټینګار سره غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي او وایي چې د کورونا د دلتا بڼې ډیری نوي موارد په هغو سیمو کې لیدل شوي چې د واکسیناسیون کچه پکې ټیټه ده. په امریکا کې په تیرو دریو اونیو کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر دوه چنده زیات شوی دی، که څه هم په جنوري میاشت کې چې دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو وه د ورځنیو مثبتو مواردو شمیر حتی 2.5 لک ته رسېدلی و. د کورونا د دلتا بڼې د مواردو د زیاتېدو راپور د نړۍ په نورو هیوادونو لکه استرالیا، جنوبي کوریا، مالیزیا او ترکیه کې هم ورکړل شوی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. پته ده azadiradio.com. که د خبرونې تر پایه را سره پات شئ، دوه اونیزه خبرونې هم درته لرو، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغان حکومت کې ځینې سرچینې وایي د جمعې په ورځ یا سبا نه بل ورځ به یو لوړپوړی دولتي پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ولاړ شي. ویل شوي چې د دې پلاوی مشري به د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دومره ویلي چې دوحې ته د ورتلونکي پلاوی هرکلای کوي او د دوی دروازې د خلکو پر مخ پرانیستي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سولې د خبرو اترو په اړه تازه هڅې ټاکل شوې چې یو شمېر افغان چارواکو او مطرح سیاسي شخصیتونو جوړ یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. په افغان حکومت کې د نن ځینو به خبرو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوې دا پلاوی د جمعې په ورځ دوه ته ولاړ سي. سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نمونه خودلو په شرط زیاته کړه چې د دې سفر هدف په لوړه کچه افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو بیرته پیل او چټک تیاده. سرچینې زیاتوي په دغه پلاوی کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی، د سولې په چارو کې د افغان دولت وزیر سید سادات منصور نادری، یونس قانونی، حاجی محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه گیلانی، عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار او سلام رحیمی شامل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری او په امنیتی چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار حاجی محمد محقق ازادي رادیو ته پیو لیکلی پیغام کې په دغه پلاوی کې خپل غړیتوب منلای دی. خغلی محقق د جمعې په ورځ د سفر تایید هم کړی دی، خو دغه چارواکو بیا د پلاوی د نور غړو او د خبرو د څرنګوالي او دا چې پر کوم موضوعات به بحث کیږي جزئیات نه دی ورکړي. طالبان د دغه پلاوی له احتمالي ورتګ نه هرکلای کوي. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته لیکلي چې مذاکرات ور لوړاندې پیل شوی او که د ستونزو د هواري لپاره څوک ورځي وی ورسره ستونزه نه لري او خبرو کولو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو د تماس ډلو ترمنځ ناستې هم منظمې سوي دي او د سولې پر اصلي موضوعاتو بحثونه پیل شوي دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم قطر ته په خپل تازه سفر کې د دواړو خواوو له مرکچي پلاو سره کتلي او د سولې د خبرو پر چړکیا ټینګار کړی دی. تیره ورځ مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او وړم ورځ د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم رسنیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې چټکې سي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې د روان زیږدیز کال د مې میاشتې له لومړۍ نیټې نه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم په دغه هیواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هر ورځ افغان حکومت او طالبانو یو بل نه د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي. ټاکل شوی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د روان زیږدیز کال د اګست تر 1.5 نیټې پای ته ورسیږي.
و موریدل چې یو افغان پلاوی په دې هدف دوه تروانیږي چې د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. همدې جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک اندېښمن کړي دي او خلک یې له اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. په کندوز ولایت کې چې له یوې میاشتې راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سخت جګړې روانې دي، له امله یې زرګونه کورنۍ هم د مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د روانې جګړې د زیات شمیر کورنۍ او نفقه ګټونکو هم په کندوز کې وژلې دي او دا مهال د کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره ټکوي. تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې اورو.
سلوه کلنه نسیمه د کندوز ښار اړوند د ناصروي د سیمې اوسیدونکو ده. هغه وایي چې په دې روانو جګړو کې خاون له لاس ورکړی او اوس له خپل شپږ کوچنیانو سره له نامعلومه برخلیک سره مخامخ ده.
نن مثال نرم ست صفر یو رقم ست صفر بل رقم تاسو نه جاتی غنا ورسته موږ ته ورش پر دغه ته راته تاسو د خدای له الله دې په موږ رحم وکړي. الله دې رحم وکړي واړه بچان دي واړه صغیران دي
سخت چې په موږ باندې راغله نن رڼا ورځ رڼا ورځ په موږ ته ورش پسله.
دغه مېرمن دي جګړو شدت لکبل ل خپل اصلي مینې څخه د کندز ښار ته راکړه شوې ده او دا محل د دورې سر خارګوټي کې په وی چار دیوالی کې وسیږي چې نه کوټه لري او نه هم وبه. نسیم زیاتوی له هغه ورځې راهیسې چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکو له لاسه ورکړی نو اوس د بیګا او سبا ډوډۍ پیدا کولو ته حیران ده، ځکه په درې وختو کې یو وخت هم خپل کوچنیان نشي ماړه کولای.
کورانا درابند دلته جنگو منګه پرینو خود دې جنگو در اصل دل ترانه ورس منګه تور شپسونه پر سره تم دغه ځکه هغه درول نه است است کور دې دغه غون ما شمارو ګټي دغه تر شپه ورځې کې ری ناست چې راګان غلط ناست است نو خدای دې
دا یوازې نسیمه نه ده چې روانه جګړې خوند وژلې دی، بلکې دې ته ورته لسګونه نور مېرمنې همشته چې لورته برخلیک سره مخامخ شوې دي. شپږویس کلنه سفید کندوز ښار د چرمګرۍ د سیمې اوسیدونکی ده. هغه وایي چې پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او خاوند یې ټپي شو او د ژورو ټپونو له امله یې په روغتون کې ساه ورکړه. د درې ماشومانو مور صفیه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند مړ شوی له سختو شرایطو سره مخامخ شوې ده او تر اوسه پورې حکومت هم ورسره مرسته نه ده کړې.
دلته موږ په آزاد فضا کې د ونو لاندې ژوند کوو. تر اوسه پورې دولت له موږ سره مرسته نه ده کړې. دلته موږ لمر وهل یو او ناروغان شوي یو، نه ډوډۍ لرو او نه سرپنا. موږ له دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو له دې ستونزو خلاص شو.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر 4000 کورنۍ مرستې ویشل شوي دي او په پاتې مستحقو کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي. په کندوز کې د روانو جګړو د قربانیانو کورنۍ د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له جګړې کولو څخه ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې د سر او مال زیان ونه رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
لا هم د تاوتریخوالو په بیخو کې پاتې کیګو پر کندوز سربیره په غزنی کې هم خلک وای چې درنو جګړو په کاروبار باندې منفی اغیز کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وای څومره چې په دې ورسوي کې جګړه زیاته شوه همره ورسره د دوی کاروبارونه هم زیانمن شوي دي. دوی په جګړو کې له خېلو لور غواړي چې ژر تر ژره اور بند وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی خار په بزازی کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګڼه ګوڼه ده، خو د غازی خان په خپل دکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وای د بیکاری او کاروبار د نشتوالي له امله خوب وړی و، ډېرې وخت له دې امله ویده شوی وي.
غزنی اجاغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابېږي وروره، کارونه نسته، دکانداري وي دی، دکانداري وي دی، ناست کار نسته. دا د مغال د دای مو ژوند د زندګي
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بد اغیزه کړې ده. د غزای دکانداران وای څومره چې په دا ورستیو کې جګړې زیاتې شوي همغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دوکانونو کرایه، د وګړي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشټوالي لامل اوس پرې کول لوسه وتلې دي.
زمانم سدا خیال جان همدر ده، خلق له اقتصادي فکر سره مخامخ دي. خلق دي بیگا لپاره داس شای نس پیدا کولس دي، آیا لپاره ډوډۍ یوسي. په شار کې ګڼه ګونه به کم سوي دي. خلکو په ذهني روحي باندې ډېر تاثیرات راوسي دي. خلق به خله ډېر مشکلات سره مخ.
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې خلک د وژل کېدو ترڅنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارک خلو لپاره راځي، خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
آن چې کوم اوس وضعیت تحلیل داریم انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم انشاءالله په تیزی سره مخ په شکېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دي. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبان سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اروپای ټولنې یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبل زیاته شوې ده. دا چارواکي د دغه ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتي تګلارې لوړپوړی استازی جوزف بورل دی چې پرونی په دې اړه بروکسل کې څرګندونه کړي. تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتي تګلارو لوړپوړی استازی جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یوه وه.
is having a grave impact on civilians.
جګړې په ملکانو باندې ډېر اغیزه کړې. د سکل په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نورو مذهبي او توکمیزو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همداراز د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغنده رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشر معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د مې له میاشتې راهیسې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نشي چې واک د طالبانو په احتمالي رسېدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازي جوزف بوریل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. ممکنه ده چې موږ د تماس د یوې نړیوالې ډلې یا د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالي مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تېره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په رعایت تړلې دي. د دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې په کې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه نسبت نن ته ډېر لږ رعایت دل.
The way they are today.
طالبانو د نوې میلا سيدي په دویمه نیمایي کې د خپلې دورې پر مهال نجونی او خزې د کار او زده کړو له حق محرومي کړې وي. په وروستیو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د خزو او نجونو حقونو ته پابند دي. ځینې خزې بیا د طالبانو په دریز باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د خزو د حقونو فعال فوجي کوفي وایي څو واره په دې تړاو له طالب استاجو سره خبرې کړې دي. هغه تازه ویلي د طالبانو تر واکلاندې سیمونه د خزو د ازادۍ د سلبېدو راپور نه ورکول کیږي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید څو وخت مخکې ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې خزو ته خبرداري ورکړي چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
بلخوا د افغانستان د خزو شبکې د جګړو لخکېلو خوا وغوښتي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې د خبرو میز ته وګرځي. دغه شبکې ملګي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بللی دي.
د غمیرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلارنی ټاټوبه د فاریاب ولایت د شیرینتګا پولیس والی کې د ژوند کیسه کوي. کومه چې د محل د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وي او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وچه. هغه هم یو اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې دغه میرمن د اوس په اړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینه وو په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شیرین تګاب کې جونې تر سلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زور طالبانو ته نکاح شوې دي.
پیش از آمدن دالو یکی از آرامترین ولسوالۍ د 100% فاریاب بود.
دا طالبانو تر کنټرول وړاندې دا یو له امن ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوجان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشو چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوښۍ مراسم باید د طالبانو په خوښه وي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بازار د نکاح خود در آورده. مکتب های ما را قط نولت های سنت چار اجازه دادن که درس بخوانند.
دا په دې ورسېو کې د ډیرو میرمنو اندېښنې دي. هغه ادعاوي چې طالبانی ردوي په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډیرې اندېښمنې دي. د دوو اندېښنو په دوام د سه شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې لخکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرشتې فاروق وویل چې د جګړې اصلي قربان یان میرمن او ماشومان دي. میرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نګدي چې د تیرو شلو کلونو لاس سره وړنې د جګړې قرباني شي.
اجل یا اور باندوسی د ملکی وګړو وزل د ماشومان وزل انتحاری بچری دا ټول شیان باید باندې دی دوامدار سولي د پاره دوی باید بیا کینی او مذاکرات شروع کړي.
همدارنګه د خزو د حقونو یوې فعال میرمن مسعودی کوهستانی پدیاړه آزادی رادیو ته ویل
نیکرونی سنونه افغان نه خانو که نگرانی برای خودشونه.
د میرمنو اندیښنه د ټولو خلکو اندیښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو څوکۍ ته ورسېدي او مهمې لاسترولنې درلودې. خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړي. باید اور باندې وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه یې تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینهو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډېری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت تاکتیکي شاتګ بولي او وایي ډېر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او سمور زو پکتیا ته د غلطه اتل 0533 کیلو نشي توکي پرون افغان چارواکو وسوځول. دا هغه توکي و چې له بیلابیل سیمو څخه د عملیاتو په ترڅ کې تر لاسه شوی و.
د پکتیا په مرکز گردیز کې 0533 کیلو نشي توکي چې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په بیلابیل عملیاتو کې نیول شوی ول وسوځول شول. د پکتیا چارواکي وایي چې د دې نشي توکو په تړاو تر شلو زیات موټر او یو سل لس کسان هم نیول شوی چې عدلی او قضایی ادارو ته ورپیژندل شوی دي. د پکتیا والی ډګر جنرال ګلنبی احمدزی آزادای رادیو ته ویل چې دا ټول نشي توکي د امنیتي ادارو د ګډ همغږۍ په پایله کې نیول شوی دي.
نن موږ اته 2503 کیلو مخدره مواد د هیئات په مازاد په دغه وس موږ ورته ور وښه. نو په دې حالت زه د خپل امنیتي منصبینو نه دي موږ د امنیت قمندانې د محترم ریاست امنیت ملي نه دي چې ټول منصبینو چې ګړې حالې ځلې لري او د امنیت په تامین کې د مخدره مواد په نیولو کې حالې ځلې ګړې لري مشترک امانګي لري د ټول مننه کوم.
د پکتیا امنیه قماندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایي په نیول شوو توکو کې بنګدانی، هیروین، شیشه او نور نشه یي توکي پکې ول.
هدي کې بنګانه، الکول، هیروین، مختلف شیشه هدي کې موجود و. د دې په تړاو باندې تقریبا یو سل لس نفر مجرمین د قانون منګولو ته سپارل دي. د دې څخه تر چل را دي څخه اضافه تر وسایت د دې په تړاو نیول شوی دي چې هغه عملاً د مجرمینو سره د قانون ته سپارل شوی دي.
په پکتیا کې که څه هم د نشه یي توکو کرکیله کمه شوې، خو تر اوسه هم د پکتیا په ځاځیاریوب او د احمد ابا ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د چرسو کرل موجود دي. د پکتیا امنیتي او کشفي ادارې ډیری هغه نشه یي توکي نیسي چې د پکتیا له لارې نور ولایتونو ته لیږدول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
نمیادل قدر دے دے المن ولایت خدمی اڑی کنے ولے دا اسکل دا غدا دا المن دا او باغرا ول سوال دا دیر غد ول سوال دا او دیر ش جنگلو نو دیر ش شان در لو او دیر غټ نو پوس لري او دیر غټ ول سوال دا کړي او دیر لري مستد حکومت نی توجه نه کړي. اول کال کې دا شل کال مخکې معنا حکومت یې بله توجه وکړل ته خارجیانو ډېره ماته وخوړل هلته قطارونه وسول نو بیا دغه رئیس چې پرېښی ده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې هلته ټلیفونان شی کار نه کوي مرغان هلته وس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بینې چې اوس حکومت توجه ورته وي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورین سره مخ دي هر کال دیني اباتي دي په ژو پادګار مرګن شش کال بعد وختانه ډېر وچ کړی ده هلته ډېر مسلمانان د ډېر سن سره مخ دي دا اوس انا یو تک اوبه په یو لار نه برابرېږي نو هلته ډېر خلک د ناورین سره مخ دي کوم دغه توجه وکړو خدای دې چې دا زما آواز نشر شي. السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي.
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د حکومت نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربن اعلان کړي، ځکه چې د قربانیانو اختر دی. پولیسونه ګرځي، خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږ په ارامه دا اختر تیر کړي. ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشردوستي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیزه خبرونه لرو، ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام. خو اوس څلور نیمه بجې دی. په مکرې د دې سات لاندو خبرونو ته نوریاس نوری دا خبرونه در اوروي.
د شانګهای د همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په دوهمه ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دوی د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ثبات لپاره د خپل دریځ پیاوړی کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو او د جګړو په سیمو کې پر خلکو د تیاریو د ادعاو په اړه د یو شمېر راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامانن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په پراخه کچه د وژنو، ناسم چلند او تبعیض په اړه ځورونکو راپورونو ویره او ناامني رامنځته کړې او د دغه ډول کړنو له ترسره کوونکو سره باید حساب وشي. په هرات کې د سلما بندي امنیتي چارو یو مسؤل وایي له تېرې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دې بندي هوان 15 مرمۍ ویشتي دي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل، شهزادي راډیو ته ویلي چې که طالبان دغو بریدونو ته دوام ورکړي، د سلما بندي تاسیساتو د ورانی خطر زیات دی. چین له پاکستانه غوښتي چې د هغه بس چاودنې عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د پاکستان په شمال کې چین پولیته نږدې د اوبو د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. تر اوسه د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د پولیسو چارواکو ویلي چې د نهو چینایي اتباعو او دو پاکستانیو پوځیانو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالاتونو کې د یو ډیره ژورنالیست د تښتولو په هدف دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کېږي د ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي، د کورونا وایروس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت د پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل.
که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره ولولې، زموږ ویب پاڼه ته ورشئ، پاتې د ازادي رادیو ډاټ کام. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې. بشري حقونه او ورپسې ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
په هرات ولایت کې د 12 کلوپونو د اتیا لوبغاړو ترمنځ د سکوهنې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف په ملي کچه سیالیو لپاره د خورو څیرو پیژندل و. د نوموړي په وینا په دغو سیالیو کې چې په درې کټګوریو کې ترسره شوې، تنکیو ځوانانو او لویو لوبغاړو ګډون کړی و. مجیب قریزاده زیاتوي چې دغه لوبې درې ورځې وړاندې پیل شوې وې او نن ورځ پای ته ورسېدې. په ایران کې د افغان کډوالو له 23 کلونو ښکته ملي لوبډلې د غرابي لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسمي استازی عبدالرزاق تېر ورځ هغه هیواد روان سو. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د ملي لوبډلې له غرابي وروسته به افغان لوبډله په سي ګروپ کې د اسیا د اتلولیو په مقدماتي سیالیو کې له بحرین، عراق او مالدیف سره یو ځای ولوبیږي. د اسیا د تلولۍ مقدماتي سیالي د راتلونکي اکتوبر میاشت کې د بحرین په قربتو په هغه هواد کې ترسره کیږي. او د کرکټ نړیوالو شورا په شلوریزو سیالیو کې تازه د توپاچونکو نوې درجه بندي اعلان کړه چې افغان توپاچونکي مجیب زدران پکې پرمختګ کړی. تر راپورونو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې توپاچونکي مجیب زدران چې په خوښ په ګم ځای درلود اوس یې پرمختګ کړی او پنځه مقام یې خپل کړی. د دې ترڅنګ د انګلستان عادل رشید چې مخکې څلورم ځای کې شتون درلود دریم ځای ته پورته شوی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی دا خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. دا خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستيال کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به لتاسې وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی. حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې